از امروهی هر یکتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت سارون باشماست.
در مننه اتبجیس شوی قدر من آردون کز ما سلامونه هم و منی. پدیخ پراوانه که آوری چه ولسمشرغنی و عربیه طالبانو تا در سولی بلا نور کرده. در دی اون رو موضوعات و تفصیل خبرونو روسته. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی هم د دې ساعت خبرونه. افغان هوایی ځواک په سریپول کې د طالبانو د روزنې پر مرکز بمباری کړې. په لندن کې یو ځل بیا له موټر څخه په استفادې په خلکو حمله شوې ده. د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پلویانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په وروستیو کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د خپلې ډلې د 15 ولایتونو له پوځي مسؤلانو او وسلوالو سره کتلي دي. جنرال عبدالرازق پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل له ملا هیبت الله سره د پاکستاني استخباراتو مرسته کړې وه چې له بلوچستانه د ګردې ځنګل او بیا بهرامچې له لارې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته ولاړ شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د سریپل ولایت په الف سفید دره کې د وسلوالو طالبانو پر یوه پناځای د افغانستان د هوایي ځواک په بمبارۍ کې و وسلوال طالبان وژل شوي او یولس نور ژوبل دي. د سریپل امنیه قمندان خلیل الله د سیار بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په الف سفید دره کې دا حمله پرون شنبه مازیګر شوې ده. د په وینا د سریپل داسیمه له دو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د سریپل امنیه قمندان زیاته کړه چې پر وسلوالو طالبانو بمباري په داسې وخت کې شوې چې هغوی د وسلوالو حملو لپاره تمرینونه کول. وسلوالو طالبانو حمله تایید کړې خو د تلفاتو خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په پروان کې د امریکا د پوځ د یوې الوتکې د سقوط په اړه د وسلوالو طالبانو ادعا حقیقت نه لري. د خبری رسنیو د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو پرون شنبه ادعا کړې وه چې په پروان کې د امریکا د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه ویشتې او زیات شمېر عسکر یې پکې وژلي دي. خو د قاطع ملاتړ ماموریت پرون د ټویټر له لارې د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړه. دوی په دې بیان کې همداراز ویلي چې وسلوالو طالبانو یا وربیا په دروغو اتکا کړی ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي، خو د څرګنده نه کړه چې هغه به څه وي. ترامپ یو ټویټری پیغام کې پرون ولیکل ولسمشران او حکومتونه له 15 کلونو راهیسې د شمالي کوریا په اړه خبرې کوي، موافقه وشوي او ډېرې پیسې ولګول شوي، خو کار یې ورنه کړ. مخکې تر دې چې د موافقو د لاسلیک رنګ وچ شي، سرغړونه یې وشوه. په بخښنې سره امریکایي مرکچانې احمق کړل، خو یوازې به یو شی کار ورکړي. ترامپ مخکې ویلی وو چې امریکا به د شمالي کوریا د یاغي هیواد د اتمي ګواښ په وړاندې که د ځان او د خپلو متحدانو د ساتنې ضرورت پیښ شو دا هیواد یو مخ له منځه یوسي. د نت په نوم قوي توپان د امریکا لویزیانا ایالت ته رسېدلی دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون شنبه وویل دا لومړی درجه توپان چې په هر ساعت کې 140 کیلومتره سرعت لري د امریکا د متحده ایالتونو د شمال لور ته روان دی. د امریکا په ځینو ساحلي سیمو کې خلک له کورونو په وتلو دي. ګمان نه کېږي چې دا توپان دي نیو اورلینز ښار ته مخه کړي. په وروستیو کې په منځنۍ امریکا، کارابین ټاپوګانو، مکسیکو او د امریکا د متحده ایالتونو په شمال ختیځ کې څو توپانونو او سیلونو په لسکونو کسان مړه کړل او د میلیاردونو ډالرو مالی تاوانونه یې واړول. د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پلویانو پرون شنبه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15 کالیزه وه په ټوله روسیه کې لاریونونه وکړل. د نوالنی پلویان په مسکو، ولادی واستوک، خبروفسک، ستاورو پول او یوشمیر نور شارونه کې لارو او سړکونو ته راوتلي ول. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون د روسیې د ازادۍ د ناوالنی د ازادۍ او له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو لپاره نارې وهلې. هغوی غوښتنه وکړه چې ناوالنی ته د روسیې د جمهوري ریاست په را روانو ټاکنو کې چې د 2018 میلادي کال د مارچ په میاشت کې کیږي د ګډون اجازه ورکړل شي. په مسکو کې د فعالانو یوې ډلې چې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي وویل چې پولیسو د مسکو په وخت د مسخو تن تر 9 بجو د روسیې په شپږو ښارونو کې لږ تر لږه 201 اویا کسان نیولې دي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون شنبه سلګونو کسانو د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره په آذربایجان کې د دیموکراتیکو ځواکونو ملي شورا چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون یو شمېر فعالانو یې غړي دي تنظیم کړې وه. د باکو پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 1200 کسانو په مظاهره کې ګډون کړی و. خو د آذربایجان خبري آژانس توران ویلي چې زرګونو کسانو برخه پکې اخیستې وه. اته بجې او شپږ دقیقې دي. ولسمشر غنی یو ور بیا طالبانو ته د سولې بلنه ورکړه.
جنگ بس وینه بس کموک باندې تپی گاخونه به مات، اما لار د سیاسي حل لار.
د کندهار امنیه قومندان وای د طالبانو مشر یولس ورځې وړاندې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته راغلی و.
د پټ شورا سره بلشرین ور سره و چې د دې استخبارات مسول دي ملګولاغه ور سره و چې هغه د مالی مسول دي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پاکستانی پوځیان پر هغو سرحدي سیمو ډزې کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسوالو مخالفانو پر ضد پکې عملیات کوي.
سموک په فکر یو ډول نه یو ډول دا د مخالفینو سره همکاري دا او سموک د عملیاتو د ناکامېدو په مخه دغه هڅه ترسره کوي.
د کندوز شاریان د شپې له لوري د موبایل شبکو له نه فعالیت شکایت لري.
ماښام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکاره پاتې کی.
په کندوز ولایت کې د شپې د فانا د خبراتي شبکه کار نه کوي چې کندوزیان د ډیرستون سره مخ کړي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره تاسو زموږ اخلاص هدي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم درس د ازادي رادیو موضوعات مطالب لوستل شي. ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د وسلوالو طالبانو د ختمولو خبره کوي، ولسمشر غنی هغوی ته په پیغام کې وایي وسلوال طالبان دي د خام فکر له ذهنه وباسي چې د افغانستان پوځ او پولیسو ته به ماته ورکوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیورانی کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک د شمیر درې برابر زیاتېدل به د وسلوالو طالبانو د پای ته رسېدو پیل وي. جنرال نیکلسن پرون د افغانستان حکومت ته د دوو بلک هاک هلیکوپټرو د سپارلو په ځانګړو مراسمو کې چې د کندهار په پوځي هوایي ډګر کې جوړ شوی وو وویل چې افغانستان د ځان لپاره نه بلکې د بشریت د راتلونکي لپاره جنګیږي. جنرال نیکلسن د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته څرګند پیغام درلود. هغه وویل
Stop fighting on behalf of the neighbors of Afghanistan.
د افغانستان د ګاونډیو په استازیتوب جنگ بند کړي، د بې ګناه ملکي وګړو وژل بند کړي، وسلې پر ځمکه واچوي، په دې هیواد کې ځان او خپل کورنۍ ته شرایط ممکن جوړ کړي. که داسې ونه کړی و به وژل سي، ځکه د افغانستان هوایي ځواک به له اسمانه پر تاسو حمله کوي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د افغانستان د دشمنانو ملاتړ کوونکي هم باید وپوهیږي چې د جنایتکار او ناکام هدف ملاتړ کوي او برای نشي موندلای. په کندهار کې په پرونیو مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت یو شمیر لوړ رتبه پوځي او ملکی چارواکو ګډون درلود. ولسمشر غنی پر وسلوالو طالبانو بیا ژغ وکړ چې خبرو ته حاضر سي، ځکه د هغه په وینا په جګړه برای نشي ګټلای.
که طالبان په دې فکر کې وو چې اسلامی جمهوریت به مات کی
یا ملی اردو و ملی پولیس و ملی امنیت به مات کی دا خام فکر دی لسر نو باز جنگ بست وینا بست که موک بانده تپه گاخونه به مات سی اما لاره دی سیاسی حل لار دی.
ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د ستاینې ترڅنګ وویل چې په وروستیو دریو کلونو کې د هوایي ځواک کارنامې به د جګړې په تاریخ کې د جرأت، میړانې او قربانۍ د مثال په توګه یاد شي. د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ جمشید ازادي راډیو ته پرونو وویل چې تیر اونۍ روزنیز پروګرامونه پیل شوي او بلک هاک هلیکوپټر به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ښه اغېز ولري.
توسطی تیارات میتونه مشکل قوتای زمینی و کسانی که از ما توقع دارند که مایه شوند حتما حل میشه.
د امریکا د متحدو ایالاتو دوه بلک هاک هلیکوپټر چې پرون ولسمشر غنی ته وسپارل سو تیره میاشت د کندهار هوایي ډګر ته رسیدلی وو. دوه نور ورته هلیکوپټر به هم په څو ورځو کې افغانستان ته ورکړل سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالات په هوایي ځواکونو ته 1095 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغانستان ولسمشر ته دوه بلک هاک هلیکوپټر پرون په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نړیوالې مبارزې د پیل له کلیزې سره سم وسپارل. مستوالو طالبانو د دې کلیزې په مناسبت یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې زرګونه ځوانان یې جنګ ته تیار دي. خو د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې تر 3000 زیات تازه دمي عسکر به یې افغانستان ته روان شي او ډېر ژر به هلته له میشتو 12000 امریکایي عسکرو سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي د طالبانو مشهر مولوي هیبت الله له پاکستان څخه د هلمند موساکله ولسوالۍ ته تللی او هلته یې خپلو وسلوالو ته د هوایي عملیاتو په مقابل کې د جنګي تاکتیکونو د بدلیدو او له داعش وسلوالو سره د نه مخالفت امر کړی دی. د قمندان په وینا له ملا هیبت الله سره په دې سفر کې د طالبانو د استخباراتو مشر ملا شیرین، د مالی کمیسون مشر ملا ګل آغا، د نظامی کمیسون مشر صدر ابراهیم او د اکمالاتو مسؤول نعیم بړیڅه ملګری ول. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی وایي چې د کندهار امنیه قمندان د غرض وایي چې د طالبانو مشر بیرته پاکستان ته ستنېدلی دی. د موضوع په اړه له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله یولس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې آیس آی د غړو په مرسته د پاکستان د بلوچستان د ګری جنګل او د هلمند د بارام چې د لارې مساکله ولسوالۍ ته تللی او هلته د خپلې ډلې د نږدې 15 ولایتونو د نظامي مسؤلینو او وسلوالو سره لیدلی.
د نن سه یوولس ورځې د مخه ملاقات لا د بارام چې د لارې د ګرجنګل د پاکستان د بلوچستان د حالات لارې راغلی وو. د ځینې د کوټې د شورا د نورو غړو او د پاکستاني سفارتي چارواکو سره مساکله ولسوالۍ ته دوه ورځې حالت وو او ولته وخت د مخه دی د ټول ولایتو څنګه نظامي مسؤلین که د بادغیس صدر غوره در هرات در نیمروز در پکتیا او پکتیکا او کندوز او بغلان ټول ولایتو څخه ورته
د کمانډان په خبره ملا هیبت الله خپل وسلوالو ته د هوایي عملیاتو په مقابل کې د جنگي تاکتیکونو د بدلیدو او له داعش وسلوالو سره د مخالفت امر کړی. د جنرال په وینا ملا هیبت الله وسلوالو ته ویلي چې د دوی او داعش وسلوالو هدف یو دی او له دې وروسته د مخالفت نه ورسره کوي.
یو دا و چې د څرګو کول شي چې اوس پر دې باندې هوایي عملیاتونه زیات شوي دي. د خپل چرکی تکتیکونه د چرکی جنګو تکتیک بدل کړي او ټول زور پر دې باندې و دوم د دې لو مجلس پر دې و چې زموږ و د داعش یا زموږ راغنور ترڅو ګروپونه چې القاعده دي زموږ رو د غو هدف یو دی. نو موږ باید بیا په خپل مامنځ کې د داعش سره مخالفت او مشکل جوړ نه کړو او د هغو سره په همانګي باندې کار وکړو. دیم د دولت د نظام مخالفه دي زموږ هم دغه هدف دی. نو موږ باید په یو ځای باندې کار وکړو د دې یوازنی هدف دغه و.
جنرال رازق وایي د ملا هیبت الله سره په دې سفر کې د طالبانو د استخباراتو مشر ملا شیرین، د مالی کمیسون مشر ملا ګل آغا، د نظامی کمیسون مشر صاد ابراهیم او د اکمالاتو مسؤل نعیم بړی سي ملګری و.
د کوټ شورا سره ملا شیرین ور سره و چې د دې استخباراتو مسؤل دی. ملا ګل آغا ور سره و چې هغه د مالی مسئول دی د دری در ټولو او صدر ابراهیم سره او چاغه د نظامی مسئول دی د نظامی چار مسئولیت لري او د داسې نه بډه چې چاغه دی د ایران د خوا یا د اقبالات مسئول دی د ټولو خلکو سره او نور د ولایتونو نظامی مسئولین و په دې کې شخل دا کوم مو خو هغه برته په برنچې سره ګرځېدلی و د ګرځنګلو خواته چې د دې قاضي او قضات د دې په حساب هغه مور سره و ټولو د دې هغه مسئولین چې دا واقع په لاس کې دي هغه راغلي و او د هغو فیصله دغه وه چې دوی و داعش نور مشکلات خپل مابینځ کې جوړ نه کړي او په همانګې سره خپل کارونه مخکې یوسي.
قومندان وایم الله حبت الله او ملګرو یې په مساکله کې د دوو ورځو تېرولو وروسته بیرته د بهرامچې د لارې پاکستان ته انتقال شوي. وسلوالو طالبانو او د هلمند ځایي چارواکو د جنرال عبدالرازق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر د البته د کندهار د امنیه قومندان په وینا د هلمند ولایت تللی و او له څو ورځې تېرولو وروسته بیرته پاکستان ته تللی دی. د کندهار امنیه قومندان وایي چې د ملا هیبت الله د دې سفر هدف دا و چې وسلوال طالبان د هوایی بریدونو په وړاندې د خپلو تاکتیکونو بدلولو او دغه راز له داعش سره نه جنګولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی آزادي راډیو ته وویل چې له یوې اونۍ راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ د جوزجان په قوشتې په ولسوالۍ کې خونړۍ جګړه روانه ده چې تر پرون پورې لږتر لږه دېرش تنه وژل شوي او اویا نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایتي اداره ادعا کوي پاکستانی ځواکونه په هغو سیمو چې افغان قواوی پکې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري بریدونه کوي. د ولایتي شورا ځینې وکیلان وایي پاکستان د دې بریدونو له لارې غواړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد روان عملیات له خنډ سره مخامخ کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایتي اداره ویل تیر دوه میاشتو راهیسې پاکستانی ځواکونو د ډیورند کرخې دی غاړه د ننګرهار پر یو شمېر سیمو راکټي بریدونه روان کړي. د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د پاکستان له خاورې دغه روان بریدونه اکثره په هغو سیمو کېږي چېرته چې افغان حکومت غواړي د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات وکړي.
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کېږي په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو له لوري د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کېږي دوی په هماغه سیمو اکثریت توغندیز بریدونه کوي. زموږ په فکر یو ډول نه یو ډول دا د مخالفینو سره همکاري ده او زموږ د عملیاتو د ناکامېدو په موخه دغه هڅه ترسره کېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری هم وایي د روانو راکټي بریدونو له لارې پاکستان غواړي چې د افغان ځواکونو بریالي عملیات له خنډ سره مخ کړي.
دا په هغه سیمو کې بریدونه دي چې هلته دولت د پرمختګ خواته دی او زموږ وسلوال پوځ پرمختګ کوي او د پرمختګ په حالاتو کې دی چې موږ ښه قوي لاسته راوړنې لرو. په هغه ساحو کې چې دښمنانو حضور درلود د هغوی دل منځبتلو د نابودېدو حالت کې دی. پاکستانی بریدونه په دغه مقصد اوس لپاره کېږي چې دوی غواړي چې دغه بریدونه تر تاثیر لاندې زموږ د قواوو د پرمختګ مخه ونیول شي او قواوو ته یو نوی خنډ پیدا شي.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي بیا له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې روانو بریدونو په اړه باید جدي تصمیم ونیسي ځکه دغو بریدونو خلک مجبور کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي.
نوم مې ماسل دی. سرحدونه چې دي نه زیان نس کمې نه ده زینه دا چې دی د پاکستان د خواندار کټي بریدونه کیږي د دې بچ مخنیوي وشي چې همدې صفات شي ازغن تارونه تاوي کټاري تاوي خلک کوره به کوره کومالونه مړ شو ماشومان مړ شو دا ډیر خو ناروا ده.
ډاکټر ایم دا خو یو وارینه ده د څو کلونو کې سر په سر راوري خو حکومت دې مخنیوي نه کوي دا ډیر ډیر بد ده. ولسونه تنکړي په لالپور کې په دې ډول کې دا باز دغه کې ماشومان او خځې کې مړي شوی دي باید حکومت مخنیوي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې له تیر دوه میاشتو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په لالپورې نازیانه واچین ولسوالۍ او په ځینو برخو د توغندي او راکټ بریدونه توغولي چې تر دې مهاله په دې بریدونه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
سات اته بجاو شل دقیقې شوې وس به هم رضوان مراد وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
آسیا پسیفیک خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو او پر پاکستان د متحده ایالاتو د ورستۍ فشارونو موضوع ته کتنه کړې ده. آسیا پسیفیک لیکلي د امریکا متحده ایالات له پاکستان غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په مسأله کې له افغانستان سره همکاري وکړي، خو د خبرونه په باور دا کار به اسانه نه وي. آسیا پسیفیک خبرونه زیاتوي له کابل څخه په خپل ورستۍ کتنه کې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل ټوله هڅه وکړه چې افغان مشران قانع کړي چې پاکستان ورسره همکاري کوي. د مقالې د لیکوال په خبره جنرال باجوا له ولسمشر غنی سره په کتنه کې پیشنهاد وکړ چې هیواد یې د افغان ځواکونو روزنې او تجهیزولو ته چمتو دی او اسلام آباد به له تروریزم سره په مبارزه کې له کابل سره هر ډول همکاري وکړي. خو د خبرونې په وینا له ډیپلوماتیکو خبرو اخوا بیا د وضعیت د بدلون په اړه ډېرې کمې نښې نښانې تر سترګو کیږي. آسیا پیسیفیک وړاندې لیکلي دي اکثره افغان سیاستوال او د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د جنرال باجوا ژمنې د پاکستان لخوا د افغان حکومت د تیرستلو یوه بله هڅه ده. دا سیاستوال او کتونکي استدلال کوي چې د پاکستان د پوسټ مشر لیوي خوال افغانستان سره د همکارۍ تعهد کوي، خو بل لور ته د دې هیواد پوسټ په پټه د افغان حکومت ضد وسلوالو ملاتړ کوي. آسیا پیسیفیک بیا د هغو افغان کتونکو نظرونه هم راخیستي دي چې فکر کوي د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځي مشرتابه تګلاره بدله شوې ده. دا کتونکي په دې باور دي چې پر پاکستان د امریکا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې نوي فشارونو اسلام آباد اړ کړی دی چې د افغانستان په اړه خپل فکر او دریځ بدل کړي. دوی په دې برخه کې کابل ته د جنرال باجوا وروستی سفر د هغه ژمنو او له ولسمشر غنی سره د هغه یو په یو کتنه چې افغان حکومت مثبته او ګټوره بللې ده اشاره کوي. واشنگتن اگزامینر بیا د روان اکتوبر میاشت په اوومه نیټه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د 1400 کلونو د پوره کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي 1400 کاله مخکې د اکتوبر په اوومه نیټه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ او د القاعده شبکې پر ضد د هوایي بریدونو پیل اعلان کړ. واشنگتن اگزامینر لیکي 1400 کاله تیر شول، خو لا هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او د دې جنگ د پای ته رسیدو نښې نښانې نه ښکاره کیږي. امریکا په 2001 کال کې پر نیویارک او واشنگتن د القاعده شبکې لخوا د سپتمبر 11 له تروریستي بریدونو وروسته چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شول، د اکتوبر په 8 نیټه پر افغانستان حمله وکړه. له جورج بوش وروسته د امریکا بل ولسمشر بارک اوباما چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وستلو ژمنه کړې وه تیر میلادي کال تایید کړه چې دا به د ده د ځایناستي کار وي چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي له افغان ولسمشر غواړي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره په قاطعیت او جدیت خبري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ول د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته تایید کړی چې ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر ته هیله مند دي او وایي چې دا سفر په شو وخت کې تر سره کیږي. د دې موضوع په اړه له کابل رحمت الله افغان راپور راستولې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر اسلام آباد ته په سفر کې باید له پاکستانی لوري سره د افغانستان د سولې او له تروریزم څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه څرګندې خبرې وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی دی پاکستان ته پډا غوایي چې د توریستي ډلو لملاتړ لاس واخلي او په سیمه کې د امنیت ټینګښت زمينه برابر کړي.
زمنګ غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دوی پاکستان سره ډیر قاطع مذاکرات تر سره کی او دا غي څه وغوړي د سولې پر اوستو په برخه کې د سلام کاریو کې او هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان مثلا افغانستان ته لګل کیږي او د افغانستان د امنیت خړپړکې له دغه په اړه کې دوی څه غوښتنه وکړي چې نور دغه سره ارتباطات خپل قطع کړي او د تروریزم په منځ وړلو کې د افغانستان سره په صداقت ودرېږي ترڅو هم په افغانستان کې سولې شي او په پاکستان کې امنیت راشي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته تایید کړی و چې محمد اشرف خانی اسلام آباد ته د سفر په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز بلنه امنلې ده. خو دا چې دغه سفر کله تر سره کیږي ښاغلی زاخلوالی په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی دوه ځله پاکستان ته سفرونه کړي وو، خو د ولسي جرګې غړي آرین یون او تر دې وړاندې ځینو څېړونکو ویلي وو چې ښاغلی غنی په خوانیو سفرونو کې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي کله چې په پاکستان د نړیوالو او په ځانګړې توګه د امریکا فشارونه زیات سي، نو له فشارونو څخه د خلاصون لپاره پاکستانی چارواکي کابل ته راځي او افغان چارواکو ته د اسلام آباد د سفر بلنې ورکوي. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم که څه هم د ولسمشر غني دغه سفر ته هیله مند دی، خو ټینګار کوي چې افغان ولسمشر باید له رامنځته شوي فرصت نه د افغانستان په ګټه ښه استفاده وکړي.
شاید خپل ترغه پر چې امریکا په خپل وادو باندې ولدريږي او افغانستان په حکومت کې د صلح تراتک لپاره ظرافت او ظرفیت پیدا نشي په هیڅ ډول معنا نشي درلودل. یې معنا دا ده چې مهم دی.
ښاغلی خادم دغه سفر ته په داسې حال کې هیلمن دی چې له دې وړاندې مخکنی ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته 21 ځله سفرونه وکړل، خو لکه څنګه چې لازمه وه څه یې ترلاسه نه کړل. اوس نو ولیدل شي چې محمد اشرف غني کله اسلام آباد ته سفر کوي او سفر یې څه لاسته راوړنې لري، او آیا پاکستان به دا ځله هم په خپلو ژمنو عمل وکړي او که بیا به هم خپل پخوانی سیاست پر مخ بوځي؟
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټوله روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی پلویانو پرون شنبه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15مه کالیزه ولاریونونه وکړل. د نوالنی پلویان په مسکو، ولادیواستوک، خبروفسک، ستاوروپول او یو شمېر دور شارون کې لارو سړکونو ته راووتلي ول، خو پرونی لاریونونه له کومستری پیښې پرته پای ته ورسېدل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
په روسیه کې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی او د هغه پلویانو پرونی لاریونونه د ولادیمیر پوتین د زیږیدو د کلیزې له ورځې سره سم پلان کړی وو. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون د روسیې د ازادۍ، د نوالنی د ازادۍ او لواکه د ولادیمیر پوتین د لری کېدو لپاره نارې وهلې. خو د ولادیمیر پوتین په پلرني شهر سنت پیټرسبورګ کې روسي پولیسو د شهر مرکزي چوک او هغه سیمه چې د لاریون کوونکو د راغونډېدو لپاره په نقشه سوې وه کلا بند کړې وه. سره له دې چې د پولیسو له لورې پر لاریون کوونکو ستر برید نه و شوی او د کومې سترې بدې پېښې خبر نه دی ورکړ سوی، سلهاوو لاریون کوونکي په مسکو، سنت پیټرسبورګ او د روسیې په نورو ښارونو کې نیول سوي دي. په سنت پیټرسبورګ کې د الکسی نوالنی د انتخاباتي کمپاین د هماهنګي مسؤل او د هغه د کمپاین وکیل پرون پولیسو ونیول. د روسیې په دریو نورو ښارونو کې هم د هغه د ټاکنیز کمپاین مسؤلان او په ټوله روسیه کې د هغه د کمپاین سلګونو فعالان نیول شوي دي. د الکسی نوالنی ملاتړ کوونکو پرون له حکومت وغوښتل چې نوالنی ته اجازه ورکړي چې د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي برخه واخلي. د مسکو ښار په زړه کې پر پوشکین څلور لارې راغونډو شو او لاریون کوونکو غوښتل چې د کرملین پر لور مارش وکړي، خو پولیسو یې مخنیوي وکړ او هغوی یې شاته تکته اړ کړل. زیات لاریون کوونکي پرون په مسکو کې د باران د شدت له امله هم خواره واره شول. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو ښاري محکمې پر الکسی نوالنی د شلوځني زندان د حکم د بدلولو لپاره د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. پولیسو په مسکو کې د هغه د انتخاباتي کمپاین دفتر هم تلاشي کړی دی. الکسی نوالنی چې د کرملین له سختو منتقدانو دی په غیر ممنوع لاریونونو کې ګډون ته د خلکو د هڅولو له امله له قانونه د سرغړونې په جرم په 20 ورځې زندان محکوم شوی دی. الکسی نوالنی ویلي چې کرملین هڅه کوي چې د امکان تر حده زیاته موده یې په توقیف کې وساتي.
تیرونه په بیلابیلو برخو کې د نوبل د جایزې د ګټونکو نومونه اعلان شول. د دوی په منځ کې درو تنو د نوبل د کیمیا جایزې وګټلې. د نوبل اکاډمۍ د پنځشنبه په ورځ د سویس د لوزان پوهنتون استاد ژاک دوبوشه، د امریکا د کولمبیا پوهنتون استاد یوخیم فرانک او د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون د ام آر سی لابراتوار څېړونکی ریچارډ هندرسن په ګډه د نوبل د 2018 د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان کړل. دوی درو ته د بیو مالیکولونو د جوړښت په ټاکلو کې په لوړ کیفیت د کرایو الکترون په مایکروسکوپی میتود کې د پرمختګ راوستلو په خاطر دا جایزه ورکړې شوه. د کرایو الکترون مایکروسکوپ په حقیقت کې هغه میتود دی چې ساینس پوهانو ته امکان برابروي چې بیو مالیکولونه کنګل کړي او د هغو د فعل او انفعالاتو بیلابیلې عملیې په دقیق ډول وڅیړي. د دې طریقې په مرسته په مایکروسکوپ او خپل لومړني حالت کې د زیکا د ناروغي په شان ویروسونه او باکتریاوې څېړل کېدای شي او بالاخره د دې کار په نتیجه کې د بیو کیمیا یا د بیو شیمی په برخه کې د انسان درک زیاتیږي او د نویو درملو په جوړولو کې کومک کوي. دا هم د دې ساتلاند خبرونه. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په ورستیو کې د هلمند په موساکاله ولسوالۍ کې د خپلې ډلې د 15 ولایتونو له پوځي مسؤلانو او وسلوالو سره کتلې دي. د سرپل ولایت په الف سفید دره کې د وسلوالو طالبانو پر یوه پناځای د افغانستان د هوایي ځواک په بمباری کې وو وسلوال طالبان وژل شوي او یو ولس نور ژوبل دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په پروان کې د امریکا د پوځ د یوې الوتکې د سقوط په اړه د وسلوالو طالبانو ادعا حقیقت نه لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي، خو د څرګنده نه کړه چې هغه به څه وي. د نت پنوم قوي توپان د امریکا لویزیانا ایالت ته رسیدلی دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون شنبه وویل د لومړۍ درجه توپان چې په هر ساعت کې 140 کیلومتره سرعت لري د امریکا د متحده ایالاتونو د شمال لور ته روان دی. او د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پلویانو پرون شنبه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15 کالیزه و په درسته روسیا کې لاریونونه وکړل. تاسیز مشخل آزادی رادیو آورید. دی خبرونی پا دوام که دوونیز پروگرامونه لرو تانده چانگی او حقیقت صده خو مخی ترده کندوز تزو چه مخابراتی شبکی لستونزو سر پکی مخامخ دی. پا کندوز که خلق شکایت که وی چه وصلوال و مخالفانو دشپی لخوا ده مخابراتی شبکو پر فعالیت بندیز لگواله دی چه لکبله انترنتی خدمات کم او لخن سر مخامخ شوی دی. لدو ونه یو راهی سپا دی ولایت که دشپی لخوا خلق مخابراتی سیستم او انترنتی خدماتو تا لاسرسی نلری. لکندوز ده اجمل آریان راپور واوری.
په کندز کې وسلوالو مخالفانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولی دی. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوو اونیو راهیسې وسلوالو مخالفانو د کندز مرکز برسیره د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو پر شپنی فعالیتونو بندیز لګولی چې له کبله یې مخابراتي سیستم د مازدیګر له 15 د سهار تر 2 پورې غیر فعاله وي او له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ولایت دوه تنو اوسیدونکو عبدالبصیر کاکړ او بشیر صافی په دې اړه ازادۍ
شبکه دی تلیفون سی دی طول خراب دی، هیس کار نور کهوی ما خامل طرف وقت سی 15 سی نور طول لکار پاتی که کار نور کهوی او دا تلیفون و انترنیتو سی دیش پی لخوانه که مشکل با پیدا سو که مستونز با پیدا سو دفتان دی انترنیت لطریقه و دی تلیفون لطریقه با حل که دلا هو.
په کندوز ولایت کې د شپې دوخانه د خبراتي شبکه کار نه کوي چې کندوز جانب ډېر ستونزې سره مخ کړي دي. هیله مو ده چې بیرته د شپې دوخانه په فعالیت باندې شروع کړي ترڅو د ستونزې حل شي.
بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې یوه امنیتي سرچینه چې د خپل د نوم له اخیستو څخه ډډه کوي تاییدوي چې د وسلوالو مخالفانو ګواښونو له کبله په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي، خو د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې امنیتي ارګانونو په دې اړه خپل کار پیل کړی او ډیر ژر به دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ دقیق معلومات نه لرو چې دغه ستونزه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې او که نور فشارونه پرې دي. نو په دې برخه کې موږ خپل کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې تر څو په دې برخه کې خپلې پلټنې وکړي او د مخابراتي شبکو د بندېدو علت عوامل معلوم کړي. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. دا لومړی ځل نه دی چې په کندز کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګول کیږي، ځکه د کندز د لومړي ځل او دویم ځل سقوط نه وړاندې هم د میزان په میاشت کې په دې ولایت کې مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه یې بند کړي وو.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
خوږ اوریدونکو سلام.
ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپل ذهني ارامتیا راولي.
فعلا ما استفاده کردیم. به خاطر ما امروز رفته بودم به یکی از محفلای دوستم.
دا د دوه هغو ځوانانو غږونه وو چې د ټابلیټ کا په نوم یې نشه یي درمل خوړلي. ټابلیټ کا څه ډول درمل دي، ځوانان یې ولې خوري او ضررونه یې څه دي، دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ. میټایل ډای اوکس امفیټامین چې په افغانستان کې ډیر خلک د ټابلیټ کا په نوم پیژني او یادوي، نشه یي ډوله ګولۍ دي چې ځوانان یې د خوښیو په محفلونو کې خوري. ټابلیټ کا خوب تختوي او که څوک یې استعمال کړي څلیرویشت ساعته به یې سترګې خلاصې وي، چې دا نشې په څلیرویشتو ساعتونو کې د ناراحتۍ احساس نه کوي، خو له څلیرویشتو ساعتونو وروسته یې بد اثرات راڅرګندېږي. یوه زلمی چې خپله هم ټابلیټ کا استعمال کړې وه راته وویل په لومړي ځلې د ملګرو په تشویق دغه ګولۍ وخوړلې خو اوس یې پرېښې دي. د خپل نوم راته وانخیست خو په مرکه کې یې دغه ګولۍ د انسان روغتیا ته ډېرې مضرې وبللې.
ټابلیټ کا ګولۍ چې دی لومړی په خوړلو کې ډېره ترخه وي، دومره سخته ترخه وي چې هیڅ اندازه نه لري او دا روغه تېرېدلی هم نه شي. دا به په غاښونو باندې ښه میده کوي او بیا به یې تېروي یا اوبو سره یا چای سره. په وجود کې دغسې یو ډول عکس العمل راپیدا کوي چې مثلا د شونډو په خوړلو دې فکر شو نو ته به شونډې خورې، ټوله شپه به شونډې خورې. که د خپو په ګرولو باندې دې فکر شو خپو خپې به ګروې، نو دغه یو حساسیت یا د وجود سره دا پیدا کوي. ټابلیټ کې ګولۍ چې خورې نو تا ته خوب نه درځي، څلیرویشت ساعته ته بالکل خوب نه شي کولای.
له څلیرویشتو ساعتونو وروسته بیا څنګه وي؟
څلیرویشت ساعتونو وروسته بیا سړی یو ډول داسې بیخي سره خراب وي، داسې ذهنن هم خراب وي او داسې ډېر سره پریشان غوندې وي، سرګردانه غوندې وي. عموما دغه د ټابلیټ کې ګولۍ چې دی نشه چې دی دا ډېر زلالي شی دی، ځکه په دې ضرر لري چې یو سړی په درملو باندې خپله ذهني ارامتیا راولي یا په داسې وي چې خوشحالي راولي، نو دا خامخا بیا وروسته ستونزه لري. وروسته بیا سړی خرابوي د غاښونو دپاره ډېر نقصاني دي. غاښونه د انسان ډېر سخت زیات خرابوي چې بیا غاښونه درد کوي یا مقصد هغه ډېرې ترخې دي، معدې سره هم همداسې تکلیف رامنځته کوي. خدا نه چې جنسي قوت سړی ته زیاتوي یا ورته کوي کوي، دا خبره بالکل غلطه ده.
که دا راته ووایي چې تا څنګه پرېښودي او که نور ځوانان غواړي چې دغه شی بیخی استعمال نکړي یا یې پرېږدي، څه ډول یې پرېښودلی شي؟
ډېر اسانه لاره ده. هېڅکله دې هم داسې څوک نه وایي چې زه دغه نشه نشم پرېښودلی. کله چې یو کس له هغه چا سره ګرځي چې هغه یې په نشې اخته کوي او نشه یي توکي ورته پیدا کوي، که هغوی سره یې ملګرتیا کته کړله او هغوی سره یې رفت آمد کته کړلو، نو انشاءالله هغه به ډېر په اسانۍ سره هغه نشه پرېږدي او ډېر په اسانۍ سره به وکولی شي چې بیا نشه ونه کړي.
د اکبر په نوم یو بل زلمی چې د مرکې پر مهال هم ټابلیټ کا خوړلې و راته وویل دغه ګولۍ ته هر څوک تاب نشي راوړلی او د پخپلو سترګو لیدلی چې ډېر کسانې مرګونی حالت ته رسولي.
فعلا ما استفاده کردیم.
ما هم دا اوس استفاده کړې، ځکه زه نن د دوستانو یو محفل ته تللی وم. هر څوک یې خوړلی نشي او هر عملی د ټابلیټ کا زور نه لري. که یې وخوري تاب یې راوړلی نشي، خامخا هغه مري. یقین وکړئ هغه کسان چې زور یې ونه لري په محفل کې ګیر شوی دی. هغه کسان چې استعمالوي پوهیږي چې څومره استعمال کړي، کدا سی ونه کړي زړه یې دریږي.
اگر نه قلب شستات خاط شد.
د کابل اوسیدونکو شیرزاد د خپل او ملګری د بد حالت کیسه کوي چې ټابلیټ کې خوړلې و. نو موړی وای دغه ګولې په اسانۍ په خارونو کې پیدا کیږي، ځکه یې کارونه هم ډیره شوی.
کوم وخت فرض مثال دا سړی استعمالوي او د سیاوتانه محوطه کې ناسي تر هغه پورې چې مال دلی او شاید دې سانې ما چې بعض انډیوالان ورته شوي ماته زنګ وهلې د سمنګ ته داسې مشکل پیدا شوی، بیا زه ورته ورغلی یم څه مشکل پیدا شوی دی. بیا راته قصه کړې چې داسې ټابلیټ هم یو ځینم راواخیست او هم خوړه، داسې انډیوالان نور زه پرېښودم، داسې راغلم یو ماوتې ته سمال زه لږ زره چرت وهم او داسې احساس مې کوو څوک زما شاته دي او ما وژني.
ځوانان دغه ټابلیټ کا له کومو ځایونو واخلي؟
زیاتره د هغه دوکانو کې دي چې هغلته نور مخدره مواد خرڅیږي، چرس، کوکاین، هیروئین، کرسټال، دا نور مواد خرڅیږي چې دا دولت تم ښه په توګه معلوم ده سه کوم بخشو کې دي، کوم ځایو کې دي.
و موږ غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان راته وویل چې د دې ګولیو په اړه معلومات نه لري او د نورو معلوماتو د اخیستلو په خاطر لارښوونه وکړه چې د درملو او صحي محصولاتو د تنظیم ریاست ته ورشي. دا یاد ریاست مشاور محمد آصف یاری په خپلو خبرو کې راته وویل تر دې دمه یې ډېر غیر قانوني درمل نیولې، خو په دې نیول شوو درملو کې ټابلیټ کا نشته.
د قسمت ټابلیټ کا په خصوص هغه وګویم
د ټابلیټ کا په اړه به وویم هغه سیړنې چې زموږ همکارانو کړې دي لانی کمرغه د درملو په تاسیساتو کې لداسې کیمیاوي مادو سره نه دی مخ شوی چې عملاً په درملتونونو کې دی موجود وي. زه نه وایم چې دا غیر قانوني درمل له بازار څخه حذف شوی دي، خو کومې هڅې چې په دې برخه کې شوی دي ګټورې تمامې شوی. موږ باید د داسې مسایلو پر وړاندې مجادله وکړو او له مارکیټ څخه دا درمل راټول کړو چې دا زموږ د پلانونو برخې دي. په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ډیر دقیق ډول پر دې موضوع کار وکړو او زموږ همکاران به دا درمل راټول کړي. دا وعده هم کوو چې د درملو د خدمتونو له ریاست سره چې د خلکو د عامه پوهاوي مسؤلیت لري په همغږۍ د عامه پوهاوي کمپاینونه به هم کوو.
قسمت آگاهی عامه کار بکنن و کمپاینای را برا بندازیم.
ټابلیټ کا د یو څو ساعتونو په خاطر یوه کاذبه خوشحالي انسان ته ورکوي، خو دغه خوشحالي په دې نه ارزي چې په دومره قیمت دي واخیستل شي، ځکه له استعمال وروسته یې ډېر بد اثرات په وجود کې راڅرګندېږي. ډاکټر عبدالمنیر د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د ټابلیټ کا د استعمال په وجه رامنځته کیږي.
زمانی کې یک مصرف کننده به صورت
کله چې یو مصرف کوونکی په مکرر ډول له دې درملو استفاده وکړي، دغه مواد سبب کیږي چې په عصبي غوټو کې هغه سورټین چې تولیدیږي او د شخص پر رواني حالت مثلا د حافظې یا د ورو د دردونو د انتقال او اشتها په برخه کې نقش لري. خو کله چې یو مصرف کوونکی ټابلیټ کا استعمالوي، ډیر اثر یې په همدې سورټونو کې وي چې د سورټین په تخریب سره د دې بد اثر د انسان په وجود کې راڅرګندېږي. مثلا حافظه یې شنوي، په اسانۍ څه نشي یادولی، دردونه نه حس کوي، خوب او اشتها یې بالکل له منځه ځي. دا چې د مصرف کوونکو پر عصبي سیستم اثر وکړي، ډیپریشن یا اضطراب ورته پیدا کوي.
نظم مصرف کننده ډیپریشن یا اضطراب وجود نه لري.
د ارواپو استاد زیولحق شمس په وینا ټول نشئی توکي د انسان وجود او روان ته تاوان رسوي. نو موړی د ټابلیټ کا پاړه وای دا ګولې څلیر ساعت سړی له خوب محروموي چې عادي حالت ته راګرځېدو وروسته ذهن ګډوډوي او د عمر د کمیدو سبب هم کیږي.
هر هغه شی چې د طبیعي غوښتنو په مقابل کې مونږ کاروو، ټکنالوژیک وي، تصنعي او صنعتي وي، سختګي او جوړ شوی شی وي، د انسان د ژوند په مقابل کې دی. دا مخدره توکي او د ته ورته په مختلفو نمونو سره په نوو بڼه سره چراوړاندې کیږي، له مختلفو اړخونو انسانان زوبلوي او د انسانانو ژوند ته تهدید دی. یوې مثلا د خوب مسله ده، بل د احساساتو د کنټرول او متعادل حالت نه وتل، هغه څه خفګان وي، څه خوشحالي وي. زموږ روان پوهان بدبختانه د ټول یو ورخیز دی، یو سترګ باندې ګوري نړۍ ته. دوی فقط یوازې ژور خفګان مطرح کوي، ونه ژور خوشحالي هم یو ستونزه ده انسانانو. هغه ژور احساس چې د خادې لپاره ترلاسه کیږي، څومره سره نه پیښې شوې دي، د هغه موادو د استعمال له وجې شوې دي چې ډیر مثبت احساس سړي ته ورکو، ډیر انرژي ورکو سړي ته. دا خو صحیح نه دی، موږ معتدل انسان ته په نړۍ کې اړتیا لرو، هغه چې د خپل ځان ته نور ته ضرر ونه رسوي. په دې کې اوس بینو د هر یو کرکټر او بدن او استعداد ته په کتو سره ضررونه لري. د ځینو کسانو د بدن حجرې تخریبي، د ځینو کسانو ذهني توانایي تخریبي، څومره اقتصادي توان نه ورسره کوي، څومره پرتلونکي باندې ضرر لري. له هر اړخ څخه سنجوي ملیون ملیون ډالر ضررونه سره مخ کیږو.
د استاد شمس په باور دا چې په افغاني ټولنه کې د ډیرو خبرو کول شرم ګڼل کیږي، په همدې خاطر ځوانان هڅه کوي خپل محرمي ستونزې خپل حل کړي او د دې پر ځای چې لکوم پوک سره شریک کړي یا ډاکټر ته لاړ شي، خپل په پټه ځي او هغه ګولې اخلي چې پاړې لا بل چاوري دلی وي.
ټولنیز جوړښتونه سړی مجبوروي چې په قالبونو کې برخورد وکړي. د جنسي مسایلو په هکله باندې مشورې کول یو تابو ده، نه کیږي دغه، څوک چې سره نه مطرح کولی شي نه حلولی شي. بنا ان دوی تر ټولو شخصي لارې او محرمې لارې د دې مسئلې لپاره ګوري. هغه څه چې ورته شخصي بڼه باندې ممکن دي هماغه نه استفاده کوي. مثلا همدغه ذهنیت چې ته جنسي ضعف لرې یو ډېر بد ذهنیت دی چې په ټولنه کې خپرېږي او تبلیغ دی. اما راشي د دې برعکس که تبلیغ شي، یعنی دغه حالت کې چې دي اوس که طبیعي هم نه دي، په دغه حالت کې چې دي هم نه نورمال ډول سره بېرته عادت کېږي دې مسایلو سره. د انسان ټول مسایل چې دي خصوصا بدن پورې تړلي دي، دا په تعدد او په تعداد سره پورې مربوط دي. کمیت چې کله زیاتېږي کیفیت هم لوړېږي. همدغسې ده مسله، یعنې په ډېر نورمال حالت سره دوی بېرته کول شي عیار اوسېدي. اما په دې اکله په دې خاطر چې علمي منطق نه لرو موږ په ټولنه روښانه نه ده، دلته تبلیغات ډېر کار کوي. تبلیغات هم کېدای شي د هماغه کمپنیو لپاره وي چې هغوی خپل مواد غواړي خرڅ کړي، هماغه دی ټولیږي په دې سنتي قالبونو کې بېلته ورکول کېږي.
ډاکټر عبدالمنیر وایي د کاذبې خوشحالۍ او سکون پر ځای دا ښه ده چې انسان په طبیعي خوشحالۍ او سکون پسې وګرځي. هغه وایي که چیرې کوم ځوان دا محسوسوي چې جنسي ستونزې لري، نورې لارې چارې هم شته چې پرې خپلې ستونزې حل کولی شي.
نباید به خاطر تقویت
د جنسي تقویه په خاطر باید لدی درملو استفاده ونشي. که چیرې یو کس ترې استفاده وکړي پرې معتاد کیږي. بینان د جنسي تقویه په خاطر دي ځوانان له میوو، ویټامینو او پروټین څخه استفاده وکړي او سپورت دی وکړي. دا هغه لارې دي چې له ځان سره پرې مرسته کولی شي.
راشه سکه میشنه که به خود کومک وکړن.
ترنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، ټابلیټ کا د ډیرو خطرونو سبب کیدلی شي. خو په افغاني ټولنه کې د ګولیو ته د ډیر تبلیغ په وجه اوس ډیر عامی شوی او ځوانانو ته داسې ښودل کیږي چې روغتیا ته هیڅ تاوان نه رسوي. خو دغه ګولۍ هیڅکله هم د انسان روغتیایي ستونزې نه حل کوي او نه دایمي سکون او خوشحالي ورکوي. پکار ده چې ځوانان د خپلو جنسي ستونزو د حل په خاطر پر نورو بدیلو لارو فکر وکړي چې نتیجه یې مثبته وي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. څو ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د ښه نمانځنې په هدف نږدې 1500 ځوانانو ته وسلې وویشلې. امنیتي مسؤلینو خبر ورکړ چې دا کار د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی دی. که څه هم یو شمېر خلکو امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د ملي او مذهبي ورځو د امنیت ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، ځکه د دغه ډول مراسمو د نمانځنې پر وخت عام خلک وسلوال کوي. اوس له یو شمېر خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا له دې 1500 ځوانانو څخه به دا وسلې راغونډې شي او کنه. د حقیقت صدې د دې ونې خبرونه مهمې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. قومندان صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له همدې نه کوچې، دغه وسلې چې د شورا د مراسمو پر مهال ځوانانو ته ویشل شوې دي، د دې د راټولولو چارې بیرته کله پیل کیږي او که یا هم پیل شوې دي؟
ډېره مننه. مونږ خو د عاشورا په ورځ بیلاغونه چې اردو، پولیس، امنیت د کابل د امنیت او د تامین په خاطر مونږ تبذیف کړی وو، زمونږ د یو تعداد ځوانانو سره مونږ تماس ونیو وو، د خلکو سره مونږ تماس ونیو وو. څرنګه چې په نورو کلو کې تعدیدونه و، سږ کال هم تعدیدونه ډېرې وې، د همدې له خاطره زمونږ پیشنهاد وو او د ځوانانو پیشنهاد وو او د خلکو پیشنهاد وو چې یو تعداد ځوانان د داوطلبانه په صورت د ملي اردو د پولیسو سره په دې عاشورا ورځې کې همکاري وکړي. د امنیت له نقطه نظر نه بیا مونږ آماده سو، وزارت امور داخلی ورته آماده سو، زون 101 که پولیس ورته آماده سو چې دا ځوانان به جذب سي، تعلیم و تربیه و روزنه به ویني، انداختونه به وکړي او زمونږ د پروګرام او د پالیسی سره سم په دې لس ورځو یا دولس ورځو کې د مساجد او د کابل د شهروندانو د امنیت په خاطر د پولیس سره دوی مرسته وکړي. د دوی مرسته د دور مسایي د دوی مانګي زمونږ د تایید وړ ده، او په دې څو ورځو کې دوی زمونږ سره همکاري وکړه او د پولیسو سره مسایي درلود. کوم تخطي او کوم بې دسپلیني زمونږ لخوا د دوی نه لیدل شوی نه دی تر اوسه پورې.
دا کومه فاصله چې دوی ته توضیح شوې ده به تر کله بیرته راغونډې کی؟
دا سلاح خو د وزارت امور داخله نه دوی ته توضیح شوی دي، او د زون 101 آسمایي قمانداني نه دوی ته تسلیم شوی دي. دا که دا سلاح نن و فردا هم دا د عاشورا ورځې تر اوسه لا ختمه شوې نه دي، بس د دې نه چې دا د عاشورا ورځې ختمه سو دولت په کې تصمیم نیسي، یا وزارت امور داخله او زون 101 د دې په هکله به تصمیم نیسي چې موږ به تاسو بګه هم اورو یا به مطبوعاتو سره شریکه کړو.
یعنی تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا د دې خلکو نه دا سلاح بیرته راغونډه شي که ورسره پاتې شي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې تعدید په دې ښار کابل کې موجوده ده، او مطلق د عاشورا ورځ هم تر اوسه پورې ختمه ده. انشاءالله تر شنبه پورې ده دا زمونږ مراسمونه او دا زمونږ تدابیر به ختمه سي، پس د دې موږ ورته تصمیم نیسو.
یو بل موضوع چې سوره زیوړاندې ورته د افغانستان ملي شورا اشاره وکړه، واغوي د افغانستان امنیتي ځواکونه ماته هم کړل چې دغه ډول ملي او دغه ډول مذهبي ورځو د امنیت په ساتلو کې پاتې راځي او بیا عامو خلکو ته وسلې ویشل کیږي. فکر نه کوي د دومره ملي اردو د دومره پولیسو د امن نظم د سربازانو پښتون کې عامو خلکو ته وسله ویشل کیږي تر څو امنیت وساتي؟
پولیس ورته امنیت د خلکو په مرسته او د خلکو په همکاري کېدای شي په هر ورځ په هر وخت دا تدابیر به ونیسي، او د تدابیر به موږ لرو او کافي پرسونل دلته په کابل کې لرو. مګر هغه تهدیدونه چې په دې ورځو کې د کابل او د خلکو په هکله او د عاشورا د ورځو په هکله زموږ د امنیتي ارګانونو لخوا محسوس شوه، بیا دا نظر د علما دا نظر د توانان و په دولت باندې غږ وکړه، دولت یې پیشنهاد وکړه، بالاخره وزارت دفاع تصمیم ونیو چې په دې ورځو کې دا مسایي د خلکو سره د خلکو د حمایې سره او د یو تعداد ځوانانو سره چې دوی داوطلبانه ټول نظم پر ځان باندې قبلوي د پولیس سره همکاري کوي. وزارت امور داخله هم دا خبرې ومنل او دوی ته صلاح تقسیم توضیح کړه، او دا مطلب د اردو او د به اصطلاح د پولیس ناتوانی پوری حل نه لري. پولیس اردو نو امنیت ملي د خلکو په حمایا انشاءالله د دې توان لري چې د همشهریان کابل د دشمن پر ضد آمادګي لري او مبارزه وکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې عام خلک وسله وال کول د پولیسو سره همکاري ده؟
مونږ عام خلک مسله کلی نه دي، یو تعداد ځوانان داوطلب آماده سو د دې تهدید سره چې دوی هم په دې کې احساس لرل او موږ هم دا احساس وکړو چې تهدید به تیری دا د ځوانان په دې کابل کې مسله سو. دغسې ځوانان زموږ په ډیرو اطرافو کې په ډیرو ولایتو کې اوس د اردو او د پولیس په تنګ د دښمن د تروریزم په مقابل جنګیږي. په ډیرو ولایتو کې په نامه د پولیس مالی زموږ ځوانان مسله دي او د دښمنانو سره جنګیږي داوطلبانه. دا معنا نه لري چې یا اردو ناتوانه دي یا پولیس ناتوانه دي یا موږ کفایت او توانمندي د دې نه لرو چې د خپل خلکو تدابیر به ونیسو. ځوانان آماده دي په ولایتو کې، په ولسوالیو کې، په نورو نقاط په جباتو کې د پولیسو سره د اردو سره په یو صف صادقانه او په یو مسایي د ترورین په مقابل جنګیږي. دوی هم هغه ځوانان وو چې آماده شو چې د عاشورا په ورځو کې چې په شکابل کې تعدید ده دوی آماده سو چې د اردو او پولیس په څنګ په صورت مسلحانه یا غیر مسلحانه پولیس سره همکاري وکړي، او دا معنا په دې کې نه ده چې پولیس توانمندي نه لري. دوی آماده شو، موږ د خواب د دوی پیشنهاد ومنل شو، او وزارت امور داخله بیا تصمیم ونیو چې دوی به مسلح شي په دې عاشورا په ورځو کې د شهروندانو په خدمت کې وي. او نور دو کوم بی انضباطی، بی دسپلینی او کوم بی بندباری مونږ تاسو په دې څو ورځو کې شاهدان هم نه یو.
تاسو د محلي پولیسو یادونه وکړه، محلي پولیسو عموماً په یو چوکاټ کې راغلي دي، هغوی لږ تر لږه درې څلور میاشتې تعلیم او تربیه کتلې ده، خو دا کسان د 1500 کسان 15 ورځې دوی ته زده کړې ورکول شوي دي، او دغې نه وروسته راوستل شوي دي د پوسلو سره د مراسمو د امنیت د ساتنې په موخه باندې. دلته کوم ضمانت موجود و اصلا چې په 1500 کسانو د اعتبار پوښو چې په دوی ته د وسلې ورکړل شي؟
هغه پرنسيبونه چې د پولیس مالی په درز مدته کې مونږ یعنی دولت، حکومت، وزارت امور داخله، وزارت دفاع، البته وزارت دفاع پوری دا علل لري، وزارت داخله و ریاست عمومی پوری هغه پرنسيبونه هغه تعهدونه چې د پولیس مالی په حق لپاره د مدت کې پیاو کال شپږ میاشتې کې دوی سره تعهد شوی دی، هماغه پرنسيب هماغه اصول د دې لس ورځو یا تقریبا پنځلس ورځو یا شل ورځو کې دوی سره هم دا تعهد شوی دی. دوی هم په خپل تعهد کې پابند ده او د دولت لخوا هم د دوی پابندي په یعنې د نظارت لاندې دي، او بیا دا زموږ د دولت یا د وزارت امور داخله تصمیم ده. دا پر اساس د یو پرنسیپ، په اساس د یو اصول، په اساس د یو پالیسي د وزارت امور داخله دا مسله راپېښه شوه، او یو تعداد ځوانان توپک واخیستله او د خپل پولیسو سره همکاري وکړه.
که له دې پروګرامه لږ وړاندې لاړ شو، لږ مخکې لاړ شو، اتلسم د سنبلې د احمد شاه مسعود د تلین ورځ وه، او یو وار بیا موږ په کابل ښار کې یو زیات شمېر غیر مسؤول وسله وال ولیدل چې دوی فایرونه وکړه او د کابل د خلکو ژوند یې تهدید کړ، د کابل عام ژوند یې د متوقف کړو. په داسې حال کې چې په تیرو تلینونو کې هم، په تیرو کلونو کې هم ویل کېدل چې په راتلونکو کلونو کې به دغه ډول کار نه کیږي، خو یو وار بیا ولیدل شول. دا څه ښایي؟
اول خو دا به داسې وایي چې دا هغه بې بندبارو خلکو ځوانان چې په اتملسمه د اسمبلی دا بې بندباري وکړي، فیرونه د دوی لخوا اجرا شو په دې کابل کې، یو تعدید واقعا د دوی لخوا دا په دې اتلسمه د احمد شاه مسعود د شهادت په هکله هیڅ اړیکه ونه لرله، هیڅ ارتباط یې ورسره نه و. یو تعداد بې بندبار غیر مسؤول د کوڅې نه راپیدا شوه، دا بې بندباري وکړه، فیرونه یې د زونې په دې کابل کې اجرا کړه، چې خوشبختانه تقریبا د لسو نه زیات کسان د پولیس لخوا نیول شوي دي، او دا هغه کسان دي چې ډېرې مجرم دي، یعنې ډېرې جرم دوی مرتکب شوي دي مخکې له دینه هم. اوس دوی د تعقیب او د بررسي او یو تعداد نیول شوي دي، او امیدواره یو چې هغه نور څوک چې دوی سره همکاري لرله هغه به هم د پولیسو د امنیت لخوا ونیول شي.
خو کومې شمېرې چې تاسې ښایي دا ډېرې زیاتې کمې دي، په هغه ورځ لږ تر لږه لسګونه کسان، د سلو نه ډېر کسان ولیدل شول چې هغوی سره وسلې وي، غیر مسؤول وسله والو، او فیرونه یې کول.
دا لسګونه کسان اوس زموږ د پولیس تر تعقیب لاندې دي، او ارزومند یو چې دور به ټول دستګیر شي.
په داسې حال کې چې تاسې یو ورځ وړاندې له دینه یو اعلامیه خپره کړې وه، او د دې خلکو دپاره یې هغه لارې معلومې کړې وې، غوښتنې کړې وې ترېنه، خو بیا هم هغه څه چې تاسې هیله لرله هغه ترسره نه شوه، هغه څه چې تاسې ارزو لرله هغه ترسره نه شوه. فکر نه کوئ چې دلته ستاسې هغه اعلامیه اصلا تر پښو لاندې شوه؟
خو هغه کسان چې په دې اتلسمو ورځو پورې دلته راپیمایي وکړه، هغوی دا زموږ اعلامیه رعایت وکړه. هغه او باشان، هغه توپک لرونکی، هغه غیر مسئول افراد، بې بندبار افراد چې د دوی غوښتنه ده و چې تشنج ایجاد کړي په کابل کې، او مونږ مجبور وو چې مونږ هم عکسالعمل ورته وښایو. خوشبختانه مونږ عکسالعمل ونه ورته ونه ښودل، فقط تصمیم زمونږ دا و چې دوی به شناسایی سي، عکسونه به یې واخلو، او پس له ختم د دې اتلسمه ورځ دوی به تر تعقیب لاندې یو لال دې شي محبسوته، او دا کار مو وکړه.
یعنې د هغوی په وړاندې ستاسو نه عکسالعمل فکر نه کوئ چې مجرم ته نور جرأت ورکول دي؟
د دې حرکتونه ټول زموږ تر کنترول لاندې وي. زموږ هغه ارګانونه، هغه نادونه چې د تامین امنیت په خاطر توظیف په کابل کې، د دوی ټول حرکتونه زموږ تر نظارت لاندې وي. که زموږ عکسالعمل داسې و چې هغه د زونه چې د دوی لخوا شوی وه، او مونږ به داسې عکسالعمل یعنې متقابل عکسالعمل به ورته وښودل، یعنې وښایو، په دې ورځو کې احتمالا ډېرې بدبختي رامنځته یعنې راپیدا شوې وای. د همدې له خاطره مونږ د حوصلهمندي نه کار واخیستل چې تر څو چې دا ورځې به ختمه شي، او دوی به تعقیب شي او زندانونه راولېږل شي.
په اتلسم د سنبلې چې څومره خلکو سره وسلې وي او دوی فایرونه وکړل، دغې حالاتو ته په کتلو سره فکر کېږي چې په کابل کې لا هم غیر مسؤول ډېر شمېر وسله وال شتون لري او دلته موجود دي، تاسې تاییدوئ؟
د دې نه مونږ نسو انکارولی چې یو تعداد غیر مسؤول توپک لرونکی د یو تعداد مسؤول افراد و اشخاصو سره، یا په نامه د بادیګارد یا په نامه د دې نه چې د شخصیتونو سو استفاده وکړي، او تاییدوم چې په دې کابل کې تر اوسه پورې وجود لري، او امیدواره وو چې په آیندې نږدې وختو کې دا افراد به خلاص شي.
ویل کېدل داسې چې ډېر زر به د دې د خالي سلله کولو چارې پیل شي، تر اوسه ولې نه دي پیل شوي؟
مونږ ورته پلان جوړوو، تاسې مطمئن اوسېږئ چې دا پلان به عملي شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، سږ کال چې اتلسم د سنبلي پروګرام په کوم شکل باندې ترسره شو، کوم شکل فایرونه وشول، کوم شکل باندې د خلکو ژوند تهدید شو، په راتلونکو کلونو کې به مو همدغسې وي که نه لږ تر لږه له دې نه به مخنیوی وشي؟
انشاءالله دا به آخرین ورځې وي، او په نورو کالونو چې مونږ او تاسو لرو انشاءالله دا مراسم به تجلیل کوو، دا مسله به په دې وطن کې نه تکرار کی.
خو هر کال همدغسې ژمنه کیږي،
سږ کال به ډېر کسان د دې نه درس اخیستی وي، او زمونږ درس د پرو سږ کال نه سږ کال بیخي جدي و. او پرو سږ کال هم رښتیا د بې نظمي په دې کابل کې ډېره و، نسبت به دې نه چې سږ کال مونږ تاسو ورته شاهد و. یو تعداد کسان غیر مسؤلانه فایرونه وکړه، ولې متاسفانه یعنی وضعیت دوغ نه نگرانی تی تشنج و نوت دا وضعیت مو تر کنترول لاندې و، او مونږ به ډېرې ښې تدابیر لرو، او دا پروسه به ښه سره تیره سوه.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.